سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایم ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام WFPY په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیاءالدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه.
سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور
تیر کال د خوړو نړیوال پروگرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خوراک ډیرو زیانګالو کورنیو څخه وو له خپلو مرستو بې برخې کړي. په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل سخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 1 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي. د ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی و. له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته واردېږي. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په 8 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي. ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي. تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه پر رسیدلو ویډیویي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د اسرائیلو پوځ وایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنې د حماس سخت دریځ ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړي هلته شته. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللی دي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزا ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د جیو ډلې د فارمات د شو ژمنو په رڼا کې لاسلیک کیږي. د ناټو د ټلوالې او د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې غړو ژمنه کړې وه چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتي مرسته کوي. بریتانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې دی. فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوی. د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبه او دریمه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې د درې ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. وړاندې پروګرام کې اورې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه.
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو ته وروستی حال درکوو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ، او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې یوې ښځې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جرو زموږ دغه خرڅ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا سي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاو. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې تېره شپه د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل طالبانو هغه مهال ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه دې پوښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې وه چې ولې د ولسمشر بایډن حکومت ونه شوای کولای د دوحې تړون په بریالیتوب سره عملي کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړو په ډېره بیړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلورمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته له دې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت، دوی پر افغانستان واکمن شول. ښاغلی غنی مخکې ویلي وو چې په کابل کې د ده پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یوه برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود که نه، په ځواب کې وویل
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همداراز موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل سي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیګانۍ غونډه کې د دوحې د موافقې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایډن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایډن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوحې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه.
که څه هم د دوهې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوهې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره یې خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغات یې بللې. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلی، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې دا شبکه په 5 ولایت کې د وسلو یو زیرمه لري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات وزیر ایران تسنیم خبری آژانس چهارشنبه پر ورځ د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید هم ترلاسه کوي. یو شمېر افغان ناروغان ایران ته د تلو لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پته نورو هیوادونو 1.2 میلیون ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین الله ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د دې یو ملګری وینه کمی ده، په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل:
زموږ د یو ملګری وینه کمی ده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته، خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه، خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټرانو ورته وویل چې دلته د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیرته راستون شو، خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیک یو افغان چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلی وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغه شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایراني اتباو د فیس په پرتله د افغاني اتباو څخه 40% زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه 40% کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نه شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې له 300 زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاو او د نړیوالو روغتیايي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیايي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیايي لګواښ سره مخ کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غوی په میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیايي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیايي پرسونل کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې برید کړی. په هغو ویډیوګانو کې چې له دې روغتون څخه ترلاسه شوي، ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاري. اسرائیل وایي په دې روغتون کې حماس ډلې اسرائیلي برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په رپورټ کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیايي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د ترانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 2200 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او 2350 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا له 28 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي وو وژل. د اسرائیلو پاوز پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلی دی چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل لکه د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري وویل دا حساس عملیات په ډېر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین ترلاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاري وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکوونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پریښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانسی د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سوري او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدي څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د کونړ او نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید پکې د افغانانو اوسنیو ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنګونو مخه ونیول شي، بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه رپورټ کې اورو.
د کونړ او نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان په اړه چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تورته نور غونډه جوړیږي، باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصرالله خان ساپه
کمه پیسې چې ساری دغم د ولست راځي شي او په بنسټیز پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او همداسې فابریکې وده وکړي. همدې څنګ کې د ریل ګاډو د سیستمونه چې د یو هېواد نه بل ته په داخل کې دا پټلۍ او د ریل ګاډي دا ونښلول شي. واخان سړک دا ډېر ضرور دی، د ریخمو لاره ورته ویل کېږي. دا باید په رښتیا سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کېږي، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپله جنگونه ختمیږي، خپله ولس خوشحالیږي، امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلی دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکیک په څیر غونډو کې ګاونډیان او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصرالله خان صافی.
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو. غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کړي او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کېږي یا پټ یا ښکاره څوک یې کوي، دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم، 50 کاله افغانستان په دې وینو کې لمبېږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې، د بشکیک او نورو غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوی وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستي وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
ورزو روزګان ته هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم شوی او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی. وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن 130 متره پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته، مشکه اوبه په کاری دوغه نه لري، ځکه د توایم چې څلور پنځه مشته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو. هغه په ټانکی کې، ټانکی هغه داسې ککړی چې په یو کال پاکستان یا تا شنه بستری نیولې، د دې څخه دا ګر کلی اوبه وړي. یا ټول خیرو کاری زغه ځکه چې اوبه کښته سوي دي، پارکور کې کوم برمی دي هغه برمی وچ سوي دي، بس ګر دې مهم ځای سره وړي. هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرولسوي نه، صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اوروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اوروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول، سږ کال په مطلق ډول وچ سوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
و بالکل لري تا خو نماده ته مال په دغه خیرو کاریز کې ته ورته کو تقریبا یو یاد به برمی هغه کوم په ماجد کې به د تقریبا د موږ خپل کور سره ډیر دین مزل پسې کوښښ نیم چې یو بیا او بر اوړي، نو ته یې ډیر زیات ځکه چې برمی یو ود بیا او کلی ډیر باندې زیات، نو ته غت مو زری وسره کې ډیر لري. نو کچیر چټلی وب موجود دي، نو هم دا معلومدار خبر د جند شلامي کچیر کور تر اړو سی هغه موچ شل سی په خوراک په نور شانو کې استفاده نه وسی، نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناس په نورغي باندې فکر جوړ درغه د اسهال په نورغي باندې فکر نور علایم ډیر زیات شغه کچان هتا.
د مرکز ترینکوټ وسیدونکو شاولی بیا وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود وي، خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اوروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان انسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې ساګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږکال شته، سږکال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده د هغه مخ په خطر روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې قدمونه جوړ شوي دي، اوبو سطح مې انشاءالله په دغه قدمو سره چې باران نه ووري هغه به اوبه ذخیره شي، هغه د اوبو ذخیرې چې زیرمې چې د ځمکې لاندې دي هغه هم امید شته چې بېرته خپل سطح ته راجګ شي، پخوانۍ اندازه ته برابرې شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده، هغوی ته یې خبرې کړې، هغوی ته یې لارښوونې کړې تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته ساګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اوومه نېټه په یوه راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هېواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هېواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معاشیت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغېزمن شوي دي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
ورزو کندار ته کندار کې وی میرمنې په خپل شخصي لګښت غالي اوبدلو یو مرکز جوړ کړی. دا میرمن وایي ل دې لارې د نورو ښځو د روزلو ترڅنګ د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار ښار اوسیدونکي زینب څو کلونه وړاندې په ډیرو کومو امکاناتو په خپل کوچني کرایه کور کې د غالي اوبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وایي دلته د غالي اوبدلو له لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم یې د څو تنو نورو بېوزله مېرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا وایي کار ځای کوچنی دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ ده، چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې یو ځای ښه قطع ځای وو، شاګردان ډېرې سي کار ښه پشتفتو کې ښه سم ډېر خوشحاله کېږم کې یو ځای نه کې زما ځای تنګ دی، بخې تم ځای دی. شاګردانم لرم یو 15 دانه شاګردانم سه خپلم کار بار کوم نمشنه نه موږ به پیسې واخلو موس بس بلغه جوړوم به بازار کې خرڅوم تر رانیسم مغه د مشنان رانیسم دغه د سه رانیسم مغه شیان قچی رانیسم بس خپل کرایه به دودی یو ګل دودی به دغه رقم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوخت میرمنې چې د بیوزلۍ لامل په ډیرو کومو امکاناتو او لږو پیسو کار کوي وای بیکاری او لبلی خوا سختی مجبوری دی تار کری ترڅو د غالی وبدلو زدکری ته مخه کری او د دې کې سبل لاري د خپل کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوی پوره کری. د دوی په خبره اوس یې غالی هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي، چې لکه بلې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس دا جرو زموږ دغه خرڅ کیږي د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅیږي ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوشه بازار ورته پیدا سي او چې زموږ اقتصاد هم قوي سي او د هغوی هم سم سي. موږ وایو چې اوشه بازار ورته پیدا سي او زموږ دا شیان په لوړه بیه ولر سي. اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅیږي، څوک دونه ډېر
اگر توجه تا نلری
د دولت سره مش خواهش کوی چې د یو ش فراخ زای مشترکی د غژمج استادم یسو دانی شاګردان ورکی چې د غژمج استادم بیا موږ هم د دې سره ډیر تشکر وکړو چې مشته یو ش کومک را سره وسی
په دغه مرکز کې عبدالسیوی غالی د زینب د خاون ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیه د پخوا په پرتله ډیره ټیټه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوس مهال د پخوا په څیر لاسي غالۍ نه رانیسي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیاءالدین صافی پرون ازادي راډیو ته وویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیونو اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې، خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سږني کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره دیرش ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول. د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابیان سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې وویل د دې کښتۍ په اوویشتو تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو. د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې، یو ماشوم او یو نارینه شامل دي. اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ. له غزې څخه په رارسېدلو ویډیویي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي، د خلکو چیغې او ډزې ښکاري، او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزا ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او دا دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی دا انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي، او ګناهګار انسان ته به خبر دشه نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د ځان شخصیت ته منځ ځي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذا، او کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی د عبد الله بن عامر نه روایت دی، دا وځه کوچنی و زم د مور سره و امور ماته وچ راشه واخله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک قربان باور نه کوي، او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دا پرس کې دروغ وای. بزنس او تجارت کې هم دروغ وای او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وای، یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني، او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وای، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وای فليتبوا مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځان ته کوي.
کدارت وای چې له دروغونه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي، مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، صحیح شي کې صادق نه، نور څومره ستونزې را منځته کوي.
تاسو مهرباني وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته وی چې یو شی زکول سم چې هغه ونه کوم په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي، زنا کول دي او نور زیات مسائل ورته وي، نو ورته وی چې ته دروغ مه وایه، همدا یو کار ته پرې ده. نو د رسول سم د مجلس نه راوته چې کله د شراب شکل وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وي څه وکول، ځکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو طبیعي خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دغه غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاده شوه، نو همه و چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله هغه ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي دا کفایت کوي چې هغه بې شخصیته انسان وي، نو هغه ورور وي او چیرته خو وی خلک باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو سره معامله نه کوي، خلک باندې باور نه کوي، حتی کدی پښتون ځکه هم وی کدی چیرته په مشکل کې هم وی نو خلک ورسره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وای حافظه نه لري، نو د خپل یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دومخیزه ژوند کوي، نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او غیظ لري، نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی، نو د دې ټول ژوند د چل فکر او پربنه د کوي همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راوخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکولای شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان د خپل ځان لوی وکړي، د مصاب ته باندې خپل ځان پوي وکړي، خپل ځان پیسېدار وکړي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي موټر او بس یو 5 سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا دفتر کرای کړی، د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنت سره لري، نو خپل ملمانه لته استقبال کړی او بعض خپل ملګری ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وکړي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکیټریات دی، زما هغه دی په استلا باندې هغه خپل بستیج مزاوات بستیج ورته خی. بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي، نو دا ټول هغه مسائل دي چې د موسی رسول الله په دین کې حرام دي. او لکه مخکې چې موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نه وایي، کیدای شي بل ګناه وکړي، کیدای شي شراب وڅکي، کیدای شي غلا وکړي، کیدای شي بل ګناه ورنصار وایي، خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي. او حتی کچیرته د انسان سر همزي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د په عقل باندې ډیر زیات یو شای هم ګټه ورته رسیږي، نو به هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي، او همیشه لپاره ځکه چې دا دروغ چې دی دا انسان هلاکت لپاره کش کوي، د فجور او فسق د طرف ته کش کوي، او د دوه نهایی نتیجه چې دا به متاسفانه شي بیا جهنم دی، او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې بیا متاسفانه هغه بیا مزور وي، او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي، متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري، الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري، او د ټول اعمال چې دغه الله جل جلاله نه قبل وي، ځکه چې د نفاق او علامه د منافق او علامه ده، هر څه چل والا او پریب او ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې چلاکه یم او زه پوه یم او زه زکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا زکاوت نه دی او نه چلاکی ده، بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپل شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته. په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامې دلایسي،
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي هغه د خلک خوښيږي، خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او د ته ګټه ورورسوي. موږ تاسو الله امر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ای خلک چې تاسو ایمان راوړی، د الله نه وډارسئ او د رښتینو خلکو سره تاسو اوسېږئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسېږئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل د رښتینو خلکو سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ورباندې وحی راغله، نو خدیجې رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې کله لا یخذیک الله ابدا، حتما الله بریا درکوي وي، ته بریالی الله د نه شرموي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و، د مکې مکرمې قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د دی پیغمبر شي، هغوی ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قرآن کریم آیتونه دي او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږو. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سورة مریم سورة پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو د ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دی خو لومړی ګټه یې دغه ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي، خوشحاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ده ټول ژوند یو قسم ته وي، دی دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بله معنا باندې چې د ده په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د ده وي. الله جل جلاله برکت اچوي د ده په خبرو کې، د ده په کاروبار کې، د ده په بزنس کې. حتی که چېرته دی تاوان هم وکوي، رښتونکی وي، بې ځایه قسمونه ونه خوري بزنس او کاروبار کې، الله جل جلاله د ده په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورته ورکړی وي، ځکه چې دی چې دی مطمئن دی د خپلو خبرو نه، د خپلو وعدو نه، او د خپل شخصیت نه. نو دی یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دی عمل وکوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دی صادق وي چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه باندې امر کوي هغه باندې چې نه ورته نهي کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپلې کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپلو ملګرو سره صادق اوسېږي. دا به د خپلو ټولو ملګرو، دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثر خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي. نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسېږي. هغه که چېرته په لیکنه کې وي، هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي دغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهوره خبره موږ او تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي، او د ده عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه والصدق طمأنینه. وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي، نو جهنمي ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څخه او چې کوم چوپان وو چې د کلی رمه په ولا وو چې په ټوکو باندې به درو باندې ویل چې راشي بغراغه لورا او استاس رمه وکړه، او چې ویل چې راشي لورا غي رمه ورنه باش کوي، خلک به ټول ورته ډول وغه نه وو. د وې سیند ټوپ سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لورې شتم راغلی وو، او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي، خلک هغه پیژني، هغه بیا ملاحظه کیږي، خلک دا خبره نه مني، او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي او متاسفانه چې دغه دروژن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسیږي او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. دا چې د انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند ښه دی. نو دغه انسان چې دروغ وایي، دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زړونه د دروغجنو انسانانو زړونه مړه دي، نو دا بیا ښه خبره ده چې بېخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پوهیږي چې دغه دروغ نو هلاکت ته کس کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که پریکړه باندې انسان سر هم ځي، بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي، او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري او ډېر عالي نظر لري او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ چې ده چون د مصلحت په خاطر باندې د دوه زړونه غواړي چې سره رلنډې کړي، دا جواز لري. او همداسې په جنګ کې دروغ ویل هم وایي چې دا جواز لري، چې تر څو جنګ وي او انسان وغواړي چې په خپل دښمن باندې کامیابه شي. بعضې خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې، البته د ښځه او د خاوند تر مابین هم په داسې یو حدود کې چې حدود کراس نه شي، نارینه که خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یې هغه نه شي پوره کولی، دی ورته شخص صحیح د زبردست وکړم، یعنې په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته ووایي، دې کې هم انشاءالله چې تحرج نشته. خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي، او د دې اهداف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي، چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې، یعنې د مصلحت په خاطر باندې دروغ ووایي. بغیر د دې نه نور بعضې انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې، خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي، بیا وروسته لیکي چې دا پلانکۍ رواز ده او دا سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنې مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي، دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي، دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي، نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
پوره دوکباز انسان او دروژن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه ورباندې تیر کړي، خو حتماً پیژندل کېږي. نو دا ډېره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسېږي، او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کېږو، هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي، لنډ دغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده، دغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونشي، مخکې دا نه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی، نو هغه باندې باور ونشي، یا بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې، هغه باندې باور ونشي. ځکه د انسان پېژندنه د خپل یو تخصص دی، دا یو لوی کار دی او سخت کار دی. او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري، خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم، چې هغوی ځناوران دي متاسفانه، چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم ابل انعام د حیوانات نه هم اوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډیر ذکی او ډیر هوښیار اوسیږي، د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی، دغه سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چې سره زه تعامل کوم، د هغې هغه جن زرا معلوموم چې څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته را معرفي کړی، ځکه دا ډیر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هیواد زه اوس ورسره معرفي شوم، تقریبا څو میاشتې وشوې. خو چا چې زه ورته معرفي کړم، دا دوی ورسره فایده دی، تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل، دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی، ډېر زیاتن ټول ورسره کړه د ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله، ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بک‌ګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول، دا انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معاملې کوي خاصتاً د معاملې په صورتحال کې ډېر زیات باید هغه کوي تاکید وکوي دغه جرل دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
احساس نه هم مننه کوم
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي شاقه کار یا درون کار کوم کار ته ویلی سو
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه پیسان باندې سخت تمام شي دا غوښه توان څخه بیرون وي په دې کې دا مرادي چې کوم موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو د پاره داغیت خا یا وخت پر زیات شي لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وکړي په هغه باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم یا هغه شاقه کار ته واوړي او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې په ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې ثابت
بله د دغه شاقه کارونو هغه بعد پایلې کراته واضح کړي چې په ماشومان باندې کومې بعد اغیزې کولای شي
اغیز خو یې دا دی چې کله انسان شاقه کارونو ته اړ کیږي فینزي کی نظر ورته مشکلات پیدا کیږي روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کیږي بعض وخت دا وی چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس او ګریوان وي هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغیرات راتلل دا غځای کې او یاداس نور هغه وی چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي
په افغانستان کې اکثر وخت د کېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي د خو واقعیت د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی نو کچېری بدو پایلو ته راځو دا چې نن سبا یو مړې ډوډۍ د دوه ماشومان له شاقه کارونو درانه کارونه دوی پیدا کوي آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغي به اخته شي چې هغه علاجونه لري
ارزښت خو یې نه لري خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعضې فامیلونه د بدورۍ لحاظه دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومان باندې شاقه کارونه وکړي
خپل د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګونه دغه درانه کارونه سپک کړي
بله او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي فزیکي لحاظه جوړ رمټ هم وي نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي شاقه کارونه پر وکړي پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې په پلارونو میندو کې چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې شاقه کار نه وکړي
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي
ګوره دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې د تعلیم په وخت کې د لوبو په وخت کې درس کارونو ته وواسول شي چې هغه د غټانو کار دی د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي دغه کمی ورسره موجوده وي نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دهلته څومره د حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګورې په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورې څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه ترنا اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوانه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوانه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په همه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت ناوخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
کور ماشومانو د تعداد پلان بندی کول د اقتصاد د پاره، د تعلیم د پاره، د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي، نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا هر سړی ته په خپله سویه یې په خپل توان کار ونه سپارل سي، دا به څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي؟ یعنی د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې.
په یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، چې څومره ماشومان باید ولري، څه وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور و پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپېریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیلونه اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي، نو هغوی بیا مثال نور فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو، دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې بذاتو خلکو سره کومک وکړي. هغه که بې بذاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلونو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او داسې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کارونه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامون ته نه وایي، په خوا کې ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه داده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خپرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړئ، ډېر بخښي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاخه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کېږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بېرته همدغو فامیلونو ته رسېږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساترې وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته، خدای پامان.
خدای پامان، ښه وخت ولرئ. دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د شاقه کارونو د زیان په خبرې وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.